تور بجی دی دا ازادي رادیو دا درنو اوریدونکو السلام علیکم ز فریده هوټ سیفیه مو دا ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم و څلور بجی دی او د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې په 15 بجو به د خپل راپور د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري خو په لویدیزو خبری رسنیو کې په ځینو رسنیو کې داسې راغلي دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شکایتونو د کمیسیون پر راپور انتقادونه لري او هغه بشپړ نه بولي په دې اړه تفصیل پر روانه خبرونه کې اوري د جنوبي وزیرستان د عملیاتو په اړه هم روستي معلومات اوري نور مطالب هم لرو خو تر هر څه د مخه لمړی د افغانستان خبرونه چې مجاهد جوادي وړاندې کوي
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی به د مشکوکو صندوقونو په اړه د خپلو څېړنو راپور نن په رسمي توګه په 15 بجې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د وماین په چاودنه کې 15 ملکي وګړي مړه او ژوبل شوي دي او په نړیوالو خبرونو کې واورو چې د ایران سپاه انقلاب ډلې له پاکستان څخه وغوښتل چې د جندالله د ډلې مشر چې تهران وایي په پاکستان کې دی بیرته ایران ته وسپاري. دا خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی به د مشکوکو صندوقونو په اړه د خپلو څېړنو راپور نن په رسمي توګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مطبوعاتي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی به خپل بشپړ راپور نن په 15 بجې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې دوی به د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه د راپور له ترلاسه کولو او پر هغه تر غور کولو وروسته د جمهور ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د وماین په چاودنه کې 15 ملکي وګړي مړه او ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په یوې خبرې شوې اعلامې کې راغلي دي چې نن غرمه مهال یوه سراچه ډوله موټر د قرباغ د ولسوالۍ په اسکرکوټ نومي سیمه کې د سړک د غاړې په یو ماین والوته چې دوه ملکي وګړي پکې مړه او درې نور ژوبل شول. اعلامې زیاتوي چې ټپیان د غزنی ولایت ملکي روغتون ته انتقال شوي دي. طالبانو تر دې مهاله د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د کونړ په مرکز اسدآباد کې نن د دوو خوانځیو د بنسټ ډبرې کې خودل شوې. د کونړ ولایت د پوهنې رئیس جمال الدین حسنی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه خوانځیو باندې بعد یونیسف د ادارې لخوا 1,50,000 امریکایي ډالر ولګیږي. د وړاندې وویل چې د خوانځیو د رغولو کار به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي او ورسره به د دغه خوانځیو زیاتې ستونزې حل شي. د ترکیې د دمیریل لا پوهنتون څخه یو شمیر متخصص ډاکټران نن افغانستان ته راورسېدل چې په جوزان کې د افغاني ډاکټرانو لپاره یو شمیر علمي سیمینارونه جوړ کړي. د جوزان ولایت د عامې روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر میرویس امینی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ترکی ډاکټران چې شمیر 15 تر رسیږي په جوزان او سرپل کې به د علمي سیمینارونو تر څنګ د افغان ترک روغتون کې د یوې اونۍ لپاره د ناروغانو درملنه هم کوي. د افغان ترک روغتون د جوزان په مرکز شبرغانو کې جوړ شوی او د څو کلونو راهیسې روغتیایي خدمات عرضه کوي. ټاکل شوی ده چې دغه ترکی ډاکټران به د جوزان ولایت څخه وروسته کابل ته راشي او په اتاترک روغتون کې به د ناروغانو لپاره یو شمیر روغتیایي خدمات ترسره کړي. او د امینجان خسر صرافي د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرني وسارو په وړاندې داسې بدلېږي. یو ډالر 940 افغانۍ او شل پوله، یو یورو 3 افغانۍ، یو پاوند 9 افغانۍ او شل پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او لس پوله، زر ایراني تومان 940 افغانۍ او شل پوله، زر پاکستاني کلداري 590 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به رضوان مراد څخه واوري.
د ایران د سپاه انقلاب د ډلې مشر له پاکستان وغوښتل چې د دغه هیواد د مخالفې وسلوالې ډلې مشر دی چې تهران په سیستان بلوچستان ایالت کې د روسي ځانوژونکو حمله طرح بولي دوی ته وسپاري. ایران وایي د جندالله د ډلې مشر عبدالملک ریګي په پاکستان کې دی. د ایران پریس تلویزیون زیاتوي چې په سیستان بلوچستان ایالت کې د یکشنبه د روسي ځانوژونکو حمله په وشل شو کسانو کې د سپاهي پاسداران، قوماندانان، ملکی وګړي او قومي مشران شامل دي. د ایران ولسمشر پر پاکستانی چارواکو غږ وکړ چې د بریت عاملان ایران ته وسپاري.
از دولت پاکستان هم میخوام چې دیگه بیش از این معطل نکنه در تحویل عناصر اصلی
د پاکستان له دولت غړم چې تر دې زیات د دې جنید د اصلي عناصر په سپارلو کې چې پاکستان ته اوختي دي ځند ونه کړي. مونږ خبرې چې په پاکستان کې له بده مرغزنی مامورین له هغوی سره همکاري کوي دوی دې مونږ ته وسپاري. البته مونږ د خپل حق ګڼو چې د دې جنایتکارانو د سپارلو غوښتنه وکړو او د عدالت پر بنسټ د دې جنایتکارانو په برخه کې د قانون حکم جاری کړو. د ایران دولتي رسنیو د یک شنبه پر خبر ورکړ چې په سیستان بلوچستان ایالت کې د سیمې له قومي مشرانو سره د سپاه پاسداران انقلاب د قومندانانو له غونډې مخکې د دې بریټ مسؤلیت د جند الله سونی وسروالې ډلې منل ده. امریکایي سناتور جان کیری له پاکستان سره د امریکا د 2 میلیارډ ډالر مرسته لوچې درامست شوې لاندې د حل لپاره د خبرو په مقصد اسلام آباد ته رسیدل دي. د پاکستان پوز ویلي چې له افراطي وسلوالو ډلو سره د مبارزې لپاره له دې هیواد سره د 5 کلونو په ترڅ کې په ملکی برخو کې د امریکا د 2.5 میلیارډ ډالر مرسته د پاکستان له اساسي قانون سره په تضاد کې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې مرستې لایحه له مخه توشي کړې ده. په پام کې ده چې سناتور کیری چې د دې مرستې اصلي طرح بلل کیږي د پاکستان له پوزي او سیاسي مشرانو سره کتنې او خبرې وکړي. په همدې حال کې د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال ډیوډ پټریوس هم له جګپوړو پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره په دغه هیواد کې دی. د امریکا او روسي استازو د اټومي وسلو د کمولو د نوې تړون په اړه نن په جنیف کې د خپلو خبرو اترو نوې دوره پیل کړه. دا نوې تړون به د سټاډیو په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د 1991 کال د تړون ځای ونیسي. د سټاډیو د اعتبار موده سږ کال په دسمبر میاشت کې پای ته رسیږي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په دې اړه ویل په اکتوبر کې مسکو ته د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره په خبرو کې د نوې تړون په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. ل آزادی رادیو د نړۍ او سیمې مهم خبرونه اورئ. په جنوبی لبنان کې د 14 پاره د ملګرو ملتونو ریپورت خو دلی چې اسرائیل خای د لبنان په قلمرو کې دنه د جاسوسي وسایل ځای پر ځای کړی وي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي مقام دا له لبنان سره د اوربن له موافقه څخه سرغړونه بللې ده. په لبنان کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتي ځواک چارواکي وایي د لبنان په جنوب کې د 2014 پاره د دوی څو لمړنۍ څېړنې ښیي چې دا 14 تر ځمکې لاندې د ځای پر ځای شویو وسایلو په واسطه ترسره شوي دي. د چارواکو ویلي چې یاد شوي وسایل ظاهرا په 2006 کال کې له حزب الله سره د اسرائیل د جګړې پر مهال د لبنان په جنوب کې خښ شوی دی. په اوکراین کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین پیلېږي. دا به د 2004 میلادي کال له نارنجي انقلاب راهیسې چې ویکتور یوشینکو په نتیجه کې واک ته ورسید په اوکراین کې د جمهوري ریاست لومړني انتخابات وي. تمه کېږي چې ولسمشر یوشینکو به د دوهمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. نظر پوښتنې ښیي چې د راتلونکي جنوري میاشتې په انتخاباتو کې به د ولسمشر ویکتور یوشینکو او صدراعظم یولیا تیموشینکو ترمنځ نږدې سیالي ترسره شي. او پولیس د روسیې په شمالي قفقاز کې وایي څلور تنه وسلوال د غلطه په دوو جلانو خطو کې وشل شوې دي. په داغستان کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو د یکشنبه په ورځ هغه درې تنه په ډزو وشل چې د تلاشۍ پوستې ته له درېدو وروسته پر امنیتي ځواکونو ډزې پیل کړې. بل لور ته په چیچنیا کې چارواکو وویل چې وسلوال د غلطه هم د پولیسو په ډزو کې وشل شوی دی. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
څلور بجې او 8 دقیقې دي. تاسو ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لویدیزو خبره رسنیو د خبره رد کړ چې وایي د کمیسیون د شکایتونو د کمیسیون راپور رد کړی دی. د پروګرام په سر کې په همدې موضوع خبرې کوو. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي په څه کم یو ساعت کې به وروستی راپور د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. نړیوال بانک وړي په افغانستان کې د تقاوت چارې په پرمختللي سیستم وړوي. د هلمند له نادلی څخه د یو خونځي د بیا پرانستلو زیری درکو چې ماشومان پکې د سولې او امن غوښتنه کوي. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان د پوز عملیات د پوز د عملیاتو د دریم ورځ د چدوام لري او وسلوال طالبان پکې سخت مقاومت کوي. او د خبرونې پورستیو کې زما سیمه زما مینه پروګرام اوري چې د فرا ولایت په اړه پکې معلومات راټول شوي دي. لویدیزو خبری رسنیو دا ویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شکایتونو د کمیسیون پر راپورونو اعتراض لري او دغه راپور ناسم بولي. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا ویل شوي دي، البته ازادي راډیو ته ویلي دي چې د لویدیځو خبري رسنیو د خبره ردوي او وایي چې د کمیسیون د شکایتونو د کمیسیون راپور لا تر اوسه نه دی ترلاسه کړی او نن به په 15 بجو ترلاسه کړي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو اوریدلو کمیسیون وایي نن مازیګر به دغه راپور د افغانستان د خپلواک د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مطبوعاتي مسؤل ازادي راډیو ته ویل چې دا راپور درې برخې لري چې په بشپړه توګه به نن خپور شي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د ازادي راډیو د خبريال راپور ته.
تما ده د دې راپور په خبرېدو سره باید څرګنده شي چې آیا د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې دومره درغلي شوې دي چې د ولسمشر حامد کرزي رای له 50% راټیټ کړي او انتخابات دویم دور ته بوزي. د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون مطبوعاتي مسؤل احمد مسلم خورم له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل د انتخاباتو د شکایتونو اوریدلو کمیسیون د مشکوکو رایو د څېړنې خپل راپور د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپاري او د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اړه وروستۍ پریکړه هم د دې کمیسیون لخوا کیږي.
بله، نن رسما موږ دوی ته د راپور دوی ته ورلیږو او په ویبسایټ کې هم تاسو ته پور به کتلای شئ. مکمل په درې کټګوري باندې د راپور ویشل شوی دی او پرسټمنټ هم شاید موږ ولرو پنځه بجو نه مخکې مخکې او بلې ونه شکره د راپور د کمیسیون مداخله انتخابات یې فیصل چې ولګل شو بیا هغه خپل وخت اخلي، هغه خپل هم میټینګ مې پینیسي بلې ونه به دوی چې نتایج اعلان کړي.
خورم زیاته کړه چې دا راپور درې برخې لري. یوه برخه یې د هغو رایو په اړه ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د کمیسیون د ګډې پریکړې له مخې له سره شمارل شوې دي. دویمه برخه د کمیسیون ته د رسیدلو شکایتونو ده او درېمه برخه د رایو د قرنطین شویو صندوقونو په اړه ده. هغه وویل د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون به د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د مشکوکو رایو د څېړنې په اړه یوه مطبوعاتي اعلامیه هم خپره کړي. ټاکل شوی چې په دې راپور کې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د مشکوکو رایو د شاوخوا 3500 صندوقونو د خپل نمونوي بیا کتنې نتیجه په ډاګه کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې جمهور رئیس حامد کرزي شاوخوا 45% او د هغه اصلي سیال ډاکټر عبدالله عبدالله شاوخوا 28% رایې ګټلې دي. خو ځینې کارپوهان په دې باور دي که د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مشکوکو رایو ډیره برخه باطله اعلان کړي، امکان لري چې انتخابات د حامد کرزي او عبدالله عبدالله ترمنځ دویم دور ته ولاړ شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي نن مازیګر 15 بجې به د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مشکوکو رایو د څېړنې راپور د انتخاباتو کمیسیون ته وسپاري او خبر به کړي. جانداد سپینغر چې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې د اجرایوي کمیټې غړی دی، ساعت مخکې مې په ټلیفون کې وپوښتو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته به د شکایتونو د کمیسیون د راپور له سپارلو سره څومره ممکنه وي چې وروستۍ فیصله وشي. هغه په زه هتوګه ویل چې دا یو قانوني پریکړه ده او په هغه رايو کې چې درغلي شوی په سمه توګه بیلی شوی دي.
فکر کوم دغه نامې راپور چې د کمیسیون د شکایت او وړاندې کې کمیسیون د انتخاباتو ته دا کاملا یو قانوني کار ده او مطابق قانون د انتخاباتو سره ده، ځکه په دغه قانون کې همدغه کمیسیون د شکایتو باید وروستۍ نتیجې مخکې دینه چې اعلان شي دوی تایید کاندي چې البته شکایت باید بررسی کی که دوی مثال رئیس میرنه بیا باید بوکی او دغه نو روسه دوی باید تایید خیال دوی وړاندې کی بنا هم دا به نهایی نتایج وی د قانون زمخینه، ځکه دوی فیصله او دوی تصمیم قانون کې روسي تصمیم دی یو قانوني خبره ده، یعنی ټول باید دې نه ملاتړ وکړي او رعایت وکړي.
تاسو څه فکر کوئ اوس په دا لومړنیو نتیجو کې چې اعلان شوی ولسمشر حامد کرزي په سلو کې 1550 او د هغه لوی سیال ډاکټر عبدالله عبدالله په سلو کې 28 رای خپل کړي وي، نو طبیعي خبره ده که دا درغلي هغه رای چې دوی وایي چې پکې درغلي شوی دی او دغه حساب شوی دی، نو دا احتمال که چیرته د ولسمشر کرزي رای راټیټ شي نو تاسو څه فکر کوئ چې څه نتیجه به ولري، څه به وشي د دې نه وروسته؟
نو یو خدا مسئله ده چې د قانون نه د باندې یا د حقوقي چوکات نه د باندې فایل لیدل کېږي او په سیاسي ډګر کې هغه بېله مسئله ده. خو زه فکر کوم د قانون د مخې نه تر اوسه پورې کومه کارروایي چې کمیسیون د شکایاتو کړې ده او نن به دغه راپور هم وړاندې کوي او نهایي نتایج به د هغه په اساس باندې اعلانېږي، دا یو قانوني روان دی. رایې که کمې کړي دي هم د رایې کمولو په اساس کمیسیون د شکایاتو خاصو قانون د انتخابات وګوري څلور پنځوسمه ماده په اساس باندې دوی دا صلاحیت لري چې یو کاندید رایې چې د واجد شرایط رایې نه وي هغه بې اعتباره وګڼي او د رایې شمېرنې نه یې وباسي، او وروسته هغه پاکې رایې چې پاتې کېږي د هغه په اساس باندې فیصله وکړي چې په لومړي راوند کې څوک ګټونکی دی او یا پنځوس جمع یو کاندید هم نه دی پوره کړی دویم دور په راشي د انتخابات. نو زه فکر کوم د قانون له مخې نه د حقوقي نظره زه فکر کوم د دوی فیصله نهایي فیصله ده او په دې کې بل کم زیاتوالی او کموالی هېڅ امکان نه لري د قانون له مخې نه. او خود په سیاسي ډګر کې ممکنه ده چې ځینې کسان به اعتراض وکړي په دې فیصله باندې او خلدغه وښایي. موږ د ناخر نهاد باید باندې چې دا پروسه د دویم ځل رشمېرنې تعقیب کړي څارلې هم ده. دغه هر څه چې په دغه پروسه کې شوي دي که نمونهګیري او سمپلګیري وه او یا هم هغه طرزالعمل چې د بیا رشمېرنې دپاره جوړ شوی و دا د دغه ټولو کاندیدانو نمایندګانو سره شریک کړی شوی و او د دوی په موافقې دا پروسه مخکې ولاړه. متاسفانه په هېڅ مورد کې دوی داسې کوم ستونزه نه درلودله که وایې موږ من حیث ناظر نهاد اوس شاهد وایي چې دوی دستورالعمل د دې بیا رشمېرنې نیوکه درلودلې، نمونهګیري او سمپلګیري لرودلې.
د ازادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې د اجرایوي کمیټې غړی جانداد سپین غرب و.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
نړیوال بانک غواړي په افغانستان کې د تقاعد چارې په پرمختللي سیستم واړوي. په کابل کې د دې بانک مسؤلین وایي دوی به د تقاعد سیستم او ټولنیز مسؤلیت له پروژو سره د 1.5 میلیون ډالرو مرسته وکړي. د تقاعد د خونې عمومي رئیس وایي نوی سیستم به وکړي چې د دې ډېرې چارې اسانه کړي، خو متقاعدین وایي که د دوی ټول تقاعد په یو وار ورکړی شي کېدای شي یو روزګار ورباندې روان کړي. تفصیل له کابل څخه د خان محمد سیند په ریپورت کې.
نړیوال بانک اعلان کړ چې د افغانستان د تقاعد اداري چارې په الکترونیکی سیستم واړوي. په افغانستان کې د نړیوال بانک ویان روف زیاد دوشنبه په ورځ د ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی غواړي د دې هیواد د کار او ټولنیزو چارو د وزارت للارې د تقاعد د نوي سیستم د جوړولو او ټولنیز مسؤلیت له پروژو سره د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو وړیا مرسته وکړي. خاغلی زیا وویل
پروژه مو داری سیستم تقاعد شبکې مسؤلیت اجتماعي است. پروژه مو که هفته شرکت
زموږ پروژه د تقاعد د اداري چارو رغول او د ټولنیز مسؤلیت شبکه ده. دا پروژه چې 1.5 میلیون ډالر ده دوه برخې لري، یو د تقاعد د اداري چارو تجهیزول او بل د ټولنیز مسؤلیت شبکه. دا پروژه به په 3 میاشتو کې بشپړ شي.
د افغانستان د تقاعد د خونې عمومي ریاست وایي چې دوی اوس مهال څه باندې 1,00,000 مامورینو او صاحب منصبانو ته د تقاعد تنخواګانې ورکوي، او سره له دې چې دوی د هیواد په کابو 1.5 ولایتونو کې څانګې لري، خو بیا هم د چارو زور سیستم نشي کولی چې د متقاعدینو ټولو غوښتنو ته ځواب ووایي. د افغانستان د تقاعد د خونې عمومي رئیس سید عنایت الله هوفیانی د ازادۍ رادیو ته وویل چې د نړیوال بانک مرسته به وکړي شي چې د دوی چارې نور هم ښه او ګړندۍ کړي. خاغلی هوفیانی وویل
ما پیشنهاد کردیم برای بانک جهانی که انشالله ان قریب پیشنهاد ما لبیک
موږ نړیوال بانک ته وړاندیز وکړ چې انشالله و به منل شي. موږ غواړو چې د تقاعد سیستم کمپیوټرایز کړو او د متقاعدینو حسابونه د بانکونو شاري څنګه ته ولېږو ترڅو هر متقاعد وکړای شي په اسانۍ سره خپلې پیسې ترلاسه کړي.
یو متقاعد بسم الله اندړ وایي سره له دې چې دوی کال په کال خپل تقاعد ترلاسه کوي، خو کچېرې د دوی ټول تقاعد په یو وار دوی ته ورکړل شي کېدای شي دوی پرې یو کار روزګار روان کړي. دی وایي
کنه د ډیر کار ده هم د متقاعد لپاره یو غنیمت کیږي یو لک پنځه لکه یا څلور لکه لس لکه روپۍ یو دم اخلي یو سرمایه ورته کیږي یو کراچی یو دکان یو کپه یو چی شیزان ته جوړوی سي اولاد ته جوړوی سي دغه نه به امرار معاشیت وکړي او ضمنا د خپله د اداره لپاره دلیر یو سهولت د تعداد متقاعدین در رش کمیږي د مشکلات کمیږي د پرابلمونه کمیږي د ښه کار ده
په دې هکله کارپوهان وایي د تقاعد د اداري چارو د ښه تنظیمولو لپاره پکار ده چې پرسونل وروزل شي او بودیجه هم زیاته شي دوی دا هم وایي دولت باید په بازار کې د موادو د بیو په پام کې نیولو سره د متقاعدینو د تنخواګانو فیصدي لږ څه زیاته کړي
راپورونه وایي د غزنی په مقر کې د نړیوالو ځواکونو پر یو کاروان حمله شوې لسیمې څخه د ازادي راډیو خبریالې په اړه معلومات راکوي
د نړیوالو ځواکونو پر یو لوجستیکي کاروان باندې نن سهار د غزنی د مکر ولسوالۍ په لړمه کې برید سوی دی د غزنی امنیه قمندان مال پاسوال خیال باز شیرزوی وایي چې په برید کې یوه بارون کې لارې سوځول سوی ده
په لړمه کې حقیقت لري کوم سکوټیو د انداخ شوی دی او موټر د چرکیټ سره لګېدلې اور یې اخیستی دی نو نور د کوم خاص خبره نشته
خو په سیمه کې وایي نه شاید ازادي راډیو ته وویل چې تر شلو زیاتې بارون کې لارې سوځولې سوی دي
تقریبا اوس
د وسلوالو طالبانو ویان زبیالله مجاهد وایي چې شل موټران سوځلي او پنځلس ساتونکي وژلي دي نوموړي د خپل یوه جنګیالي د ژوبلېدو خبر ورکړ له بله پلوه نن سهار د غزني په قرهباغ ولسوالۍ کې د ملکي وګړو پر یوه سراچه موټر باندې د سړک د غاړې د مین چاودنه سوې دی امنیه قمندان خیالباز شیرزوی وایي چې څلور ملکي وګړي وژل سوي دي نوموړی وایي چې مین وسلوالو طالبانو تازه ځای پر ځای کړی و خو د وسلوالو طالبانو ویان زبیالله مجاهد په پیښه کې لاس درلودل رد کړي دي
په کونړ کې هم خلک د بې امنۍ په اړه اندېښنې لري د کونړ والی وایي چې په وروستیو کې د دې ولایت امنیتي وضعیت ځکه خراب شوی چې وسلوالو طالبانو نوې وسلې ترلاسه کړې دي او پر دولتي نړیوالو ځواکونو یې حملو ته زور ورکړی دی د کونړ د والی د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ریپورت لري
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته ویل د تیرو څو کلونو په پرتله د هیواد په ګڼو سیمو کې امنیت خراب شوی او کونړ کې ځکه د دولت د وسلوال مخالفینو بریدونه زیات شوي چې یو خو دغه ولایت پاکستان سره اوږده پوله لري او بل وسلوال مخالفینو نوی او قوي وسلې ترلاسه کړې دي
امنیت په ټول افغانستان کې ورځ ورځ خرابېدو والا ده چون مونږ یو سرحدي ولایت یو په دې سرحدي ولایتو کې تر دا خبرې ډېرې دي چې د بې امنۍ وجه همدغه د سرحدي بودن دی او د بهرنۍ مداخلې بل دا چې مونږ ډېر نږدې پراته یو نو خامخا د غیزې نه کوم دښمن زمونږ چې راځي هغه د نورو ولایتو سره فرق هم لري ځکه د زمونږ کوم مخالفینو سره چې ډېرې قوي اسلحې دي استاد په دې ورځو کې اورېدلې وي چېرته دوی په قطار باندې فایر کوي نو ډېر قوي صدی ځکه چې هغه لنډ ځای دی او ډېرې نږدې راوړی شي
هغه وایي په کونړ کې په زیات شمېر بهرني جنګیالي په جګړو کې برخه لري
زموږ خو مخالفین چې وایو مطلب هم همدا بهرني دی مونږ کونړي ته وایو خپه ورو نو هغه سره هیڅ مشکل نه لرو هغه چې پاره نه وایي یوه ورځ نه یوه ورځ دی وطن ته به راځي
وحیدی وویل د امنیت ټینګښت لپاره د قومونو مرسته ډېره اړینه ده او دوی له ډېر وخت څخه په دې هڅو بوخت دي چې قومي مشران او دیني عالمان د امنیت په خوا لیک خپل اسلامي او افغاني مسولیت ادا کړی او د کونړ خلکو تر ډیره هده دغه کار تر سره کړی دی د کونړ لوالي څخه وړاندې په دغه ولایت کې د فوزي عملیاتو د همغږي د دفتر مشر جنرال محمد قاسم بیټنی هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې د دولت د وسلوال مخالفینو شمیر د پوخا په پرتله زیات شوی دی
مثلا دلته لشکره طیبه شته حزب اسلامي شته سلافیان شته تقریبا 155 ګروپ تقریبا 3000 نفر به کیږي تماما مخالفین چې دلته منګه ارزیابي کړی دي په دې ولایت د کونړ کې فعالیت لري
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی او دلته د فوزي عملیاتو د همغږي مشر جنرال محمد قاسم بیټانه په داسې حال کې د امنیت د خرابوالي خبرې کوي چې ولسمشر کرزی او نورو دولتي چارواکو هم د هیواد په شمال او نورو ولایتونو کې د وسلوالو جنګیالیو د جنگي حرکتونو له زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده روح الله انوري د ازادي راډیو کونړ
په هرات کې بیا مسولین وایي چې مخالف وسلوالو سره یې ایرانۍ وسلې نیولې دي. د هرات د امنیه قمندان وایي په تیرو څو ورځو کې په دې بریالي شوي چې تر سلو ډیر طالبان د ملي روغې جوړې له پروګرام سره یوځای کړي. بل خوا د نخوتو په محلي 15 تنه نیولې چې دوی ایراني اتباع دي. په ګذري ولسوالۍ کې په ایران کې د جوړو شوو وسلو د شتوالي خبر هم شوي چې په هرات کې د ایران د قنسولګرۍ مسؤلینو دا خبر رد کړ. له هراته د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
د هرات امنیه چارو قمندان جنرال اسمت الله علیزی په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وویل دا مهال په ګذره ولسوالۍ کې د طالبانو نوي ټول مرکزونه ړنګ په ګڼ شمېر پلویان یې مړه تر سلو زیات دولت سره یوځای د ایراني اتباعو په شمول څو تنه یې ژوندي نیول شوي دي. د نیول شوي ایراني اتباعو شمېر او څرنګوالي موضوع مې علیزی څخه وپوښتله. داسې وویل
څو تنه ایرانیان دي؟
دوه نفره.
مشخص دي چې د ایران اتباع دي؟
قمندان
صاحب داسې گزارشونه موجود دي چې دغه تسلیم شوي کسان ډېر بېرته ایران ته اوښتي او ډېر داسې صحیح ده؟
د دې اطلاع نشته چې
د امنیه قمندان ویل نیول شوي ایراني اتباع دا مهال د ملي امنیت اداره کې تر پوښتنو ګویګنو لاندې دي. تر بشپړ تحقیق وروسته به یې هویت خبریالانو ته ووایي. ګذره ولسوالۍ تېرې اونۍ د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د یوه طالب قمندانو 22 تنه پلویانو په وژنه یې د طالبانو له ولکې څخه ووتله. سلګونه سپکې او درنې وسلې د دولت په واک کې پرېوتې. ویل کېږي چې ډېرې یې تازه له ایران څخه راغلي دي. جنرال غلام فاروق دغه ولسوالۍ کې د ملي اردو د عملیاتو قمندان دی. د ایرانی وسلو په اړوند دا سویل وسلې چې په لاس راغلي ټولې نوې هیڅ ډول استفاده نه ده ترې شوې. د ایران نښه ماډل او د جوړښت نښان او قوتۍ لري. دا هغه وسلې نه دي چې د جهاد په مهال مجاهدینو ته ورکړل شوي، بلکې تازه له هغې خاورې څخه راغلي دي. په داسې مهال چې افغان دولتي مامورین په پرله پسې ډول مخالفینو په لیکو کې د ایراني اتباعو وسلو د شتون شکایت کوي، مګر په هرات کې د ایران قنسولګری مامورین وایي د افغانستان دولت سره دوستانه اړیکې لري ورته خبرې بې اساسه او د داسې حلقاتو تبلیغ بولي چې د دوی په وینا د دواړو هیوادونو دوستانه روابط خرابول غواړي. د طالبانو په لیکو کې څلور تنه ایراني وګړي تیر مهال نیمروز ولایت کې هم پولیسو د انتحاري بریدونو په تور نیولي وه.
www.azadiradio.com د افغانستان د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې عمومي غونډې ته د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وربلل شوی و ترڅو په افغانستان کې د لومړنیو موادو د بیو د لوړوالي په اړه معلومات ورکړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر دا ومنل چې په دې وروستیو کې د ځینو موادو بیې لوړې شوي، خو څرګنده کړه چې دا هڅه روانه ده ترڅو د موادو بیې تنظیم شي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د سوداګرۍ او صنایعو له وزیر څخه د افغانستان د تولیداتو لپاره د ښه او مناسب بازار د موندنې په اړه هم پوښتنې وکړي. وحید الله شهراني وویل چې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه بازار هند دی. په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ راډیو د خبریال ریپورټ ته.
د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې له پاکستان سره د یو نوي تړون له مخې به د افغانستان تولیداتو ته د هند په بازارونو کې د خرڅلو زمینه مساعده شي. وحید الله شهراني چې د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د لومړنیو موادو د بیو د لوړوالي او د افغانستان تولیداتو ته د ښه بازار د پیدا کولو لپاره غوښتل شوی وو، د دې جرګې د غړو د پوښتنو په ځواب کې وویل چې تر دوه میاشتو پورې به هند ته د پاکستان له لارې د ترانزیت په برخه کې یو نوی تړون لاسلیک شي.
پلاوی مو ولیږل تر څو د سیمې په مهمو بازارونو کې لکه سعودي عربستان، امارات، قطر، کویت او هند کې د افغانستان تولیداتو لپاره بازار ولټوي. خو دا معلومه شوه چې زموږ تولیدات تر ټولو ښه بازار هند دی. د روان میلادي کال تر پای بل پاکستان سره ترانزیت په برخه کې یو تړون لاسلیک کړو چې پر اساس به هند ته زموږ تولیدات لار ومومي.
ښاغلی شهرانی وویل چې د دې پروګرام له عملي کېدو سره په سیمه کې د سوداګرۍ پراختیا ته زمینه مساعدېږي او د افغان سوداګرو ډېرې ستونزې به هم هوارې شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر د افغانستان په بازارونو کې د ځینو موادو په خاص ډول د لومړنیو خوراکي او سون موادو د بیو د لوړېدو په اړه هم د ولسي جرګې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایه او څرګنده کړه چې ډېره هڅه شوې تر څو د موادو بیې راټیټې شي. وحیدالله شهرانی وویل چې په نړیوالو بازارونو کې د ځینو موادو د بیو د لوړېدو له امله د افغانستان په بازارونو کې هم بیې لوړې شوې دي. د ولسی جرګې غړو د سوداګرۍ او صنایعو له وزیر څخه سختې پوښتنې مطرح کړې چې تر ډیره د لومړنیو موادو د بیو د کنټرول او بهر ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو په اړه وي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني د غونډې نتیجه داسې اعلان کړه:
نتیجه دا سو چې له بورې پرته د ځینو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې په اوسني حالت کې پاتې کیږي، خو د ځینو خوراکي موادو بیې شاید ټیټې سي. بیا هم ملي شورا به له حکومت سره په ګډه د موادو د بیو د کمولو لپاره یو ځای کار وکړي.
په عین حال کې د ولسی جرګې ځینو غړو د سوداګرۍ او صنایعو د وزیر ځوابونه کافي ونه بلل او ویل چې حکومت باید د سوداګرۍ د پراختیا، د سوداګرو د ستونزو د حل او د موادو د بیو د راټیټولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وحیدالله شهرانی دغو انتقادونو ته په کتو سره وړاندیز وکړ چې د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون، د ولایتونو د ښاروالۍ د ادارو او د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت یو ګډ کمیسیون جوړ شي تر څو په افغانستان کې د موادو بیې تنظیم او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره له ځینو نورو مربوطه ارګانونو سره لارې چارې ولټوي.
په افغانستان کې به د لومړنیو موادو بیې څنګه کنټرول شي؟ د افغانستان پولیسي جرګې کې مو په دې اړه د بحث په باب واوریدل. په روانه خبرونه کې د پاکستان پر حالاتو هم راپور لرو، خو ساعت ته ګورم 4:30 بجې دی. رضوان مراد سټډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د زینو لویدیزو اژانسونو د رپورټونو رد کړ چې ګواکې د شکایتونو د کمیسیون ارزونه یا رپورټ نه دی منلې. د شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د درغلیو په اړه به رپورټ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نن 15 بجې وسپاري. په خوست کې میشته اطلافي ځواکونه وایي چې 13 شپه نن سهار د دوی د ګزمو په موټرو باندې د سرک د غاړې 2 مینونه الوتی دي او یو بلې خونسا کړی دی، خو تلفات ورته نه دي اوښتي. د ایران د سپاهی انقلاب د ډلې مشر له پاکستان غواړي چې دغه هیواد د مخالفې وسلوالې ډلې مشر د دوی ته وسپاري. ایران وایي کچیرته له نړیوالو سره په بهر کې دغه هیواد لپاره د یورانیمو د غنی کولو په اړه خبرې ناکام شي، نو تهران به د یورانیمو غنی کولو ته دوام ورکړي. امریکایي سناتور جان کیری له پاکستان سره د امریکا د 2 میلیارد ډالر مرسته له وجهې له رامنځته شوې لانجې د وتو په خاطر په اسلام آباد کې دی. او په اوکراین کې نن د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ کمپاین پیل شو.
په روانه خبرونه کې د جنوبي وزیرستان د عملیاتو په اړه راپور لرو، خو تر هغې د مخه له هلمند څخه چې ډیر ځله د بیامنیو راپورونه ترې لرو، دا ځل یو خوشحالونکې خبر درته لرو. د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ مرکزي ښوونځی وروسته له 1.5 کال څخه بیا پرانیستل شوی دی. اوسمهال په دې ښوونځي کې 1.5 زده کوونکي زده کړه کوي. د ښوونځي مدیر وایي یو وخت په دې ښوونځي کې 1.5 زر زده کوونکو سبق وایي. هغه وایي زده کوونکي کتاب او کتابچې ته اړتیا لري، خو امنیت ورته تر ټولو ډیر اړین دی. د ازادي راډیو خبریال د نادلي ولسوالۍ ښوونځي ته تللی او په دې اړه معلومات راکوي.
دا د نادلي ولسوالۍ بازار ته چیرمه د ولسوالۍ د مرکزی شونځي د زده کوونکو نارې دي. دوی په داسې حال کې د خپل استاد پر شاوخوا راګرځي، د شونځي د پیل په څلورم ورځ د خپل استاد په لاس کې کتابچې ویني. د نادلي ولسوالۍ په دې شونځي کې تر سلو زیات زده کوونکي خیرنی جامې له یوه قلم او کتابچې سره په داسې حال کې تر سترګو کېږي چې له ورایه معصومې سترګې وایي نور د هیڅوک د دوی د ټولګۍ دروازه نه تړي. دا زده کوونکي لا تر اوسه مکمل درسي پلان نه لري. دروازې ته په چیرمه نوې توره سوې تخته باندې کوکنار مکری تر نامه لاندې ترانه لیکل شوې ده. سپیره ماشوم زده کوونکي د لوستلو لپاره په ډیره مینه له خپل استاد نه اجازه اخلي.
زمارو
نادلی ولسوالی د ډیرو شونځیو ترڅنګ دغه شونځی وروسته تر هغه د زده کوونکو پر مخ وتړل سو چې د خلکو نه په ډکه دغه ولسوالۍ کې جنګ او نارامیو زور واخیستی. اوس هلته بیرته خلک بچي مکتب ته استوي، خو سوله په دې ولسوالۍ کې ډیره ټکنۍ ده. د شونځی سرښوونکی وایي امنیت لا مطمئن نه دی، خو زموږ ماشومان به بیا شونځی پرېنږدي. دا سرښوونکی لا ویریږي، له نامه نه ډډه کوي، خو خپلو زده کوونکو ته د کتاب او کتابچې تر څنګ د امنیت ته ټینګښت هیله کوي.
ستونزې امنیت ستونزې دي، مکتب کې قرطاسیه نشته، چوکۍ نشته، میزونه نشته، شاګردان د لیرې منطقو نه شي راتلی، د مینو خطر دی، د ټکانو د دغو خطر دی. دغه ستونزې دي، د امنیت لوی ستونزې د امنیت. کوم مشکلات چې موږ دلته شی وینو، کوم دغه د کمبوتات، هغه دوی ته ویلی شو چې دغه موږ کمبوتات لرو، یا د استاد یا د قرطاسیه لرو، یا د چوکۍ د میز لرې تاسو چې مشکلات وو. او بل لوی مشکلات زموږ دغه دي چې شاګردان د لیرې منطقې نه شي راتلی، د مینوم خطر دی، د پیرو د جنګ هم خطر دی.
د شونځی مسولین وایي په دې مرکزی لیسه کې دوه کاله وړاندې نږدې 1500 زده کوونکو زده کړه کوله. دوه کاله وړاندې له دوی سره ویره نه وه، شونځی ته په ټوکو او خندا راتلل، خو اوس یې زده کوونکي سخت ویریږي. مګر بیا هم په ټولګي کې داسې ناست دي لکه چې ټوله ورځ یې درس ویلو ته خیال وي. یو زده کوونکی وایي د چوکیو او کتابونو د نشتون سره سره په دې خوشحاله یم چې شونځی مې خلاص شوی دی. خدای هم د نورو ماشومانو په څیر هغه مهال ویریږي چې له شونځی نه کور ته ځي.
زما نوم برجان دی، د ندل ولسوالۍ د هلمند په شپږم کې. خوشحاله یم چې مکتب مې شروع شوی. خوشحاله یم چې مکتب مې شروع شوی دی، امنیت راسي په شپږم کې. تر دولسم سم پورې کتابونه مې نشته، کتابچې مې نشته، چوکۍ مې نشته، میزونه مې نشته.
کله چې د کور راځي مکتب ته نو ویریږي نه؟
ویریږم، به مزه وژنم، مړه کوم، وهیم، اوازې هم دی او خبرې هم دی.
د نادالی ولسوالۍ ماشومان غواړي چې نورې دولت شونځی وپالي، شوونکو ته یې ډېرې پیسې ورکړي، او هغه ماینونه چې اوس مهال د دوی په لاره کې دوی ویروي له مخه لیرې کړي، او زده کوونکي پرېږدي چې له خپلو استادانو نه زده کړه وکړي.
سین سپا سپا ابا سین سپا سپا د فرهاد دریا سندره مول افغان ماشومان سره اوریده چې په خسته غونو کې وړاند کوله په روانه خبرونه کې زما سیمه زما مینه پروګرام لرو خو تر هغې د مخه د پاکستان مسایل په جنوبی وزیرستان کې د ژغورنې د لارې په نوم د پاکستان د پوځ عملیات چوي د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد کوي نن درېمه ورځ د چروان دي راپورونه وایي طالبان سخت مقاومت کوي خو پاکستانی پوځیان بیا وایي دوی هڅه کوي چې ډیر ژر د جنوبی وزیرستان سیمه د مخالفو وسلوالو له لاسه خلاص کړي
په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان د فوز عملیات نن درېمې ورځ ته داخل شول حکومتي ځمکني او هوایي ځواکونه د کورنیو پاکستانی طالبانو او د القاعده د بهرنیو سرتیرو پر ضد په دغو عملیاتو کې برخه اخلي چې ورته د ژغورنې د لارې نوم ورکړل شوی دی تازه راپورونه وایي په جنوبی وزیرستان کې د دوشنبه په سهار د پاکستان جیټ الوتکو په خیسور او شوانګۍ سیمو کې بمباري وکړه چې په ترڅ کې 12 مخالف وسلوالو وژل شول تیره ورځ طالبانو په دغو دواړو سیمو کې سخت مقاومت مت کاو خو د نن وزیر پورونه وای د شوانګۍ سیمه کنټرول د فوز لاسو تلوي دلې ده د لدا سام او مکین سیمونه مهم را پورونه تر لاسه کړي چې د فوز د سرتیرو او د طالب جنگیالیو ترمن سخت جګړه روانه ده پاکستانی چارواکي مقابل لوري ته د سر د زیان د اړولو خبره تاییدوي خو د نن ورځې په جنگ کې د خپل غاړې د تلفاتو په اړه تر اوسه دوی څه نه وای د پاکستان د فوز ویان تورن جنرال اطهر عباس وای په جنوبی وزیرستان کې د مسعود قبایلو سیمه له دواړو غاړو نه محاصره کړې ده نوموړي وویل په سیمه کې د القاعده د سوالو د شتون نخې هم لیدل شوی چې لامل یې د مقابل لوري نه د سخت مقاومت اټکل کیږي
یس دی لینکیجز اف القاعده ار ویزیبل دیر ار
په سیمه کې د القاعده د شتون نخې لیدل شوی دي زموږ راپورونه وایي دلته د القاعده سرتیری موجود دي او په جنگ کې برخه اخلي خو دا غوښ میره دومره زیاته نه ده د نوموړي په وینا د طالبانو د تختیدو ټول لارې د فوج سرتیرو پوښلي او هغه نشي کولای چې شمالي وزیرستان یا د پاکستان سرحد ایالت ته وتختي خو بل پلو د جنوبی وزیرستان نه د شمالي وزیرستان دلاری ډیر اسماعیل خان او ټانک ته د کډکونکو خلکو لړۍ حماسه پر مخ روانه ده د شمالي وزیرستان د هندي جوور سیمینامو راپور ترلاسه کړي چې د کډکونکو په یو موټر توغندې لګیدلې چې لامل یې د وی کورنۍ 12 کسان وژل شوې دي تر اوسه دا سرګند نه ده چې توغندې د حکومتي غاړې او کډه طالبانو لخوا فایر شو راپورونه وایي د جنگ لامل یې 150,000 خلک د جنوبی وزیرستان ټانک ډیر اسماعیل خان لکی مروت او بنو ته کډه شوې دي همدارز راپور لرو چې د پاکستان الوتکو په نورو قبایلی سیمو او رگزو باجوړ او مومندو کې هم د دوشنبه په سهار د وسلوالو سنگرونو تر بمباری لاندې را وستې دي چې د 300 زیات وسلوال پکې وژل شوی او همدومره نور ژوبل شوی دي د مومندو په امبار پنډیالې کڼکلی خوایزو کریډ او ګړی سیمو کې د طالبانو مرکزونه په نخښه شوی دي حکومتي لوري د 400 طالبانو د وژلو دعوه کوي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په غلنې کې یو ځای خبریال مسلم خان مومند وایي د وزیرستان عملیاتو د مومندو په خلکو کې هم ویره خوره کړې ده
وزیرستان کې کوم عملیات شروع شوی دي د سره د مومندو ایجنسی قبایلی علاقو کې ډېر سخت اطراح پر شوی ده هغه دا مګنی چې ګندل ته هم دغه قسمه اپریشن شروع کیږي او د دې نه کوم کاری وکونه به چې تل افسو ځکه چې مخکې په ملک باندې بوج جوړ شوی دی په ځل بوج جوړ شي هلته چې زو او د ښنې موسم شروع دی د ښنې په موسم کې وړي خلکو سره ډېر سخت تکلیفونه سره مخامخ شي نو هغه ډېر سخت په یره کې پاتې دي چې موږ به څه کوو خیر چرته ګرځو
په وزیرستان کې دا عملیات په داسې وخت کې روان دي چې د امریکا د مرکزی قواو قومندان جنرال ډیوډ پیټریوس او د امریکا د د مجلس غړی سناتور جان کیری هم له اسلام آباد څخه لیدنه کوي دوی د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک او د دفاعي چارو د وزیر چودري احمد مختار سره کتلی د پاکستان صدر اعظم امریکایي مقاماتو ته ویلي د ترهګرو په ځپلو کې د پاکستان ملکی حکومت او فوج یو خوله ده د پاکستاني مطبوعاتو د راپور پر اساس جنرال ډیوډ پیټریوس د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د فوج حسسته یې لیدي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د ایرانی چارواکو هغه ادعا ورت کړی چې وایي د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د پرونی ځنبجون کې حمله عملاً په پاکستان کې اوسیږي او پاکستان باید دا کسان ور وسپاري رحمان ملک ویلی د جندوله ډلې مشر عبدالمالک ریګی په پاکستان کې نه اوسیږي خو که د دغه حمله تر شا لاس لرونکي په پاکستان کې میشت وي نو خامخبه ایران ته وسپاري په دې ځنوژن کې حمله کې چې د ایران په جنوب ختیځ د سیستان بلوچستان په ولایت کې وشوه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د پنځول ورتبه قومندانانو په ګډون 240 کسان پکې وبجل شول په دې اړه نور حال له پاکستانه د ازادي رادیو د خبريال په ریپورت کې
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د ایران هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د هغه هیواد په وروستۍ خونړۍ حمله کې لاس لرونکي کسان په پاکستان کې اوسیږي. د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د وروستۍ ځانمرګي حملې نه پس په تهران کې د پاکستان سفیر د بندنیو چارو وزارت ته وغوښتل شو او ورته وویل شول چې د دې حملې د ترتیبولو لپاره د پاکستان د خاورې نه استفاده شوې ده. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد هم په خپله یوه تلویزیونی وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت باید د پیښې تر شا لاس لرونکي کسان زر تر زره ایران ته وسپاري. احمدی نژاد وویل دوی لا د مخکې نه داسې راپورونه ترلاسه کړي وو چې د پاکستان یو شمیر امنیتي کړۍ د دغو وسلوالو ډلو سره مرسته کوي. نوموړي وویل موږ دا حق لرو چې د پاکستان نه د دغو ترهګرو د سپارلو غوښتنه وکړو. په اسلام آباد کې د ایران سفیر ماشاءالله شاکری وای د ایران په سیستان سیمه کې ځانمرګي برید کوونکي د پاکستان د بلوچستان ایالت نه اوړېدلي او د جندالله په نوم په یوې یاغي ډلې پورې تړاو لري. د ایران د کورنیو چارو وزیر مصطفی محمد نجار خپل پاکستانی سیال رحمان ملک ته په ټلیفون ویلي د جندالله تنظیم مشر عبدالمالک ریګي په پاکستان کې اوسیږي او ایران ته برید کوونکي لیږي، نو هغه باید ورته وسپارل شي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک خپل ایرانی انډول ته ویلي چې د دوی د معلوماتو له مخې د جندالله مشر په پاکستان کې نشته، خو نوموړي ایرانی چارواکو ته باور ورکړی چې که د حملې تر شا لاس لرونکي په پاکستان کې موجود وي نو دوی به ارومرو ونیسي او ایران ته به وسپاري. بل پلو د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري او صدراعظم سید یوسف رضا ګیلاني د سیستان په وروستۍ ځانمرګي حملې باندې د خواشینۍ څرګندونه کړې ده او د ایران او پاکستان د ګډې پولې د امنیت د نیولو امر کړی دی. ایران لومړی هیواد نه دی چې پاکستان د ترهګرو سره په مرسته تورنوي. تر دې مخکې هندوستان او افغانستان هم په وار وار ویلي چې د پاکستان خاوره د دوی پر ضد استعمالیږي، خو د پاکستاني چارواکو وینا ده چې دوی د ترهګرۍ پر ضد د لومړۍ لیک کې مبارزه کوونکي دي، نو په ګاونډیو هیوادونو کې د دا ډول بریدونو تر شا د لاس لرلو سوال هم نه پیدا کیږي.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د شکایتونو کمیسیون وایي چې نن به په 15 بجو یعنی تقریبا 15 دقیقې وروسته د شکایتونو په اړه البته خپل وروستی راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. په دې اړه د ازادي راډیو په خبرونو کې نوي او تازه معلومات اوریدل شي، خو اوس ور رسیږي زما سیمې زما مینې پروګرام ته.
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکې صالحه اسحاقزی خالقی.
ډېرو عزتمنو دوستانو سلام، صالحه اسحاقزی خالقی یم او د دې اونۍ د پروګرام د اورېدو بلنه درکوم. هر کله راشي په دې پروګرام کې د فرح ولایت نندارې ته ځو چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې د ایران له پولې سره څیرمه پروت دی او د افغانستان ایران د ویش کرښه یې ګڼلی شو. د دغه ولایت شمال ته هرات او غور، ختیځ ته هلمند، جنوب ختیځ ته نیمروز ولایت او لویدیځ لوري له ایران سره په ګاونډیتوب کې پروت دی. موږ د همدغه ولایت د ګلستان ولسوالۍ په مغل آباد کلي کې چې شاوخوا دېرش کوره پکې اوسي د حاجي سیدو جان اقه میلمانه یو. اوس چې مو د ګلستان د ولسوالۍ یادونه وکړه، دا هم د یادونې وړ ده چې د فراه د اداري تشکیل په اړه رڼا واچوو چې دا ولایت څو ولسوالۍ لري. فراه په یولسو ولسوالیو ویشل شوی دی: اناردره، بکوا، پشترود، فراه، شیبکو، لاش جوین، خاک سفید، بالا بلوک، گلستان، پرچمن او دلارام. مختتر دی چه دا گلستان ولسوالی دا مغل کلال اوسیدون که چخا دا دغه کلی دا وجه تسمی پا عروه رو لمره پا خپلا دا فرح دا وجه تسمی پا حکلا حقا بیلا بیل معلومات اوراندی کرو چه زن تاریخی لیکنی پریشوی او یا هم یو شمیر څیرونکو په دې اړه کړی دی. په دې هکله تر ټولو لومړني معلومات په اوستا کې راغلي چې شاوخوا 2500 کاله مخکې تر میلاد لیکل شوی او په هغه کې د فراه داتا کلمه د هغه رود پر ځای استعمال شوې ده چې د فراه له منځه تېر شوی او خلک یې فراه رود بولي. ځینې د فراه کلمه د فراه او فرخ له ریښې څخه ګڼي چې معنا یې ښایسته او لوی دی. احمد علی کهزاد د افغانستان پخوانی تاریخ لیکونکی لیکي چې
فراداتا د فراه رود اوستایی نوم دی چې له دوو برخو نه جوړ شوی، یعنې فرا او داتا، چې لومړی فر یعنی ښایسته او دوهمې داتا د عدل معنا لري، او له ترکیبي معنا څخه یې معلومیږي چې مجازي یا اصلاحي معنا یې آبادی او شین توپ دی، چې د همدې رود په اغېز سره د دې خاورې په برخه شوی دی. ابراهیم پور داود ایرانی عالم چې د اوستا کتاب شرحه کړې لیکي فراداتا د هغې دښتې نوم دی چې اوس یې فراه رود بولي، او د فراه د ښار نوم هم د دې رود له نامه څخه اخیستل شوی. چې مو د فراه د وجې تسمې په اړه د کورنیو او بهرنیو تاریخ پوهانو د لیکونو معلومات واورېدل، رابه شو د دې ولایت د ګلستان په ولسوالۍ کې پرتې د مغل کلا ته، چې د دې کلا وجې تسمې څه ده. حاجي سیدو جان اقای په هکله داسې څرګندونې لري.
مغل آباد چې دی ډېر تاریخي قدامت لري او ډېر تاریخي ځای و. اول که ده مغولانو چه مغولان بیخی تاریخ زیاد دیر ترسه ویده ده هغه وقت چه ده پنام ده مغول آباد ده و سپیلان زمور نیاکانو تا زمور و آبا و اجدادا پا پاتسه ویده. معلوم نده چه ده نو پتسر کم پاتسه ویده زمور تاریخ ده اصلا ده بازی وای و سپینزور بوله چه ده ده مساقلات چه راغلی ده دلتا ده مغول آباد مغولان زنبلاده ده زمور نیکگانو نیوله.
تاریخی اثر چې د هرې سیمې کلتوري شتمنی ده، د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مغولو کلا هم له دې شتمنۍ څخه بې برخې نه ده چې تاریخي کلاوې او زیارتونه هم لري. زموږ اوریدونکی حاجی سیدو جان قوی په مغول آباد کلي کې تاریخي ځای شته او زیاتوي
تاریخي ځایونه د قبلي طرف ته په نامه د پیرغیب ساربان بابا چې ډیر تاریخي ځای دی او ډیر تاریخي وخت لري چې پخوا به دا سپینزورو ویل چې دا د اصحاب کرامو د خوا د وخته پاته دی، او د شرق خوا ته یې پیرغیب ساربان بابا دی چې ډیر ښه زیارت دی دا پاته دی، او شخصا زموږ د قریه په نامه یو لوی زیارت دی چې په نام د خلیفه ملا وزیر صاحب پاته دی. خلیفه ملا وزیر صاحب ډیر شهرت په خپل حیات کې کړی دی. مخکې سپینزورو به ویل چې خلیفه ملا وزیر صاحب په خپل حیات کې د چلخانی درلودې چې پیلنی هغه د چلخانو ځایونه معلوم دي، د تنها هلته خپل عبادت کوي، او هلته ډېر لوړ عالم و، کتابونه یې پاته دي، ډېر ښه قلمي کتابونه یې وسپیلن هم پاته دي. سپینډورو به وله چې دی د جنیاتو سره ډېر علاقه درلوده، او دی د جنیات په مورد کې بیخي خلک ورته راځي دا پیلنی زیارت ته. هر څوک چې جنو یا لیونی وی هغه راځي دته دا زیارت کوي، او دی په نامه د خلیفه ملا وزیر بلاخور مشهور.
د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې د مغولو کلا ډیره خیرازنه ده، او اوسیدونکي له بیکارۍ سر ټکوي. یو ځل بیا هم د دې کلي د اوسیدونکي سیدو جان آقا څرګندونه اورو.
زموږ د قریه مصروفیتونه مالداري ده، ځکه تقریبا بیخي ډیرې کمې دي، نفوس یې ډیر دی، ځکه کمې دي، او غرنی منطقه ده، داسې عواید نه لري زراعتي، خو هغه د مالداري وخت چې و ښه ښه مالداري وې، کلونه ښه کلونه و، خشکسالۍ نه وې. پیلان چې خشکسالۍ سوي دي، مالداري ډیره کمه ده، د مشکلاتو سره مخ دي. زموږ د قریه مشکلات عرض مې وکړ چې زراعت یې کم دی، مالداري یې کمه سوې ده، خلک یې ډیر د ستړیا سره مخامخ دي. د مکتب مشکل لرو، د کلینیک مشکل لرو، چې دا توجه نه ده ورته سره سوی. که چیرې شروع سي زموږ د قریه چې قریه د مغل آباد توت یادیږي چې دا سره وصل دي، دوی قریه دي مشترک ژوند موږ سره کوو. که چیرې مکتب فعال سي، کلینیک فعال سي، هیڅ ممانعت نسته، ولې چې خلک د علم فرهنګ سره ډېره علاقه لري. دا اوس هم موږ خصوصي علما دي، دلته بس خپل درس وایي، مکتب هم وایي، سبق هم وایي. دا یو د سرک سازۍ په باره کې چې دلته یو کمپنی شروع سوه، دا سرک سازۍ سوه، خلک یو څه مصروف سوه. پیلان دا یو کال دوه کاله کېږي چې یو څه یې زندګي سره سمسیه ده.
تیر سل د فراه ولایت په ګوند کې له پروت ایران او همدارس نورو هیوادونو څخه د هغو افغان ځوانانو ټلیفوني پیغامونه او لیکونه ترلاسه کړي چې یا د اقتصادي ستونزو له امله او یا د ولور د پوره کولو لپاره دغو هیوادونو ته تللي. دغه ځوانان تل له حکومت څخه د غوښتنه لري چې د درنو ولورونو په وړاندې د جدي اقدامات وکړي څو دوی وکړای شي په آرام خاطر او په لږو مصرفو سره ودونه وکړي. د دغو ځوانانو په ډله کې یو شمېر د فراه ولایت ځوانان دي چې دوی هم له ورته ستونزې یعنی ملامتونکي ولور څخه سر ټکوي. دلته به د یوې مور خبرې واورو چې وایي د لوړ ولور سره سره دوی د خپل زوی د کوژدې لپاره څه ډول تیاری نیسي او څه دود او دستور لري.
موږ به د دغه لپاره چې ورسو د خېشکر مرکه ورسو سره خوښ کړو او بیا نارینه ورسي لاس پر پورته کړي تاروستن راوي نو بیا تاروستن چې وزرو شادي پر جوړ کړو. بس جوړه ورته وای خو دا خپل مونږ ته جوړه ور واستو بیا دا دوهمه پله چې ورسو بیا ودې ته پوښ موږ چورکو بیا د زوی د سمال دپاره پروګرام ونیسو. بس موږ خپل وزوی ته جدي چې خوښ کړو بس دا پنځه لکه یو لوار دی ښه تاروستن جوړې کړي بس اوس دې دپاره خپل په خوښۍ چې خوښ کړو ناوې خوښ کړو بس ته خیرې میاده پر ونیسو. زموږ دا نو بس دا دی چې پسونه حلال کړو ښه غرمه وکړو ښه ورځې باندې کړو د ښه شادۍ دپاره د کوژدې دپاره نو میاده پر جوړې کړو نارینه خپلو ځان ته جشن جوړ کړي ښځې ته نه جوړ کړي.
و موریدل چې د فراه ولایت د کلستان ولسوالۍ په مغل کلا کې خلک پر خپل ناوې شاوخوا 1500 افغانۍ ولور مني او د دغه دروند بار سربیره د واده مراسم په خوښۍ او خوشحالۍ سره ترسره کوي. دوی وایي د نجلۍ له کور څخه د دسمال تر اخیستو وروسته چې خپل کور ته راستنه شي د خوښۍ د مراسمو لپاره غوښې وریجې او فریني جوړوي سندرې بولي او خوشحالۍ کوي. همدغه میرمن چې وړاندې یې په خپله سیمه کې د کوژدې د دود او دستورونو په اړه څرګندونې کولې د خوښیو په مراسمو کې د یوې سندرې زمزمه کوي.
موږ دغه چې اول سر چې د هلک لاس یې پورته کوي مخ پر کور راتله د شادي چې نیس موږ بیا وایي خور شادي دغه نعمه کې خور شادي دغه نعمه کې خور شادی د سد لا د خدای په تور خای ما کې خور شادی د خیر شجر کز موش تلوار ده خیر شجر کز موش تلوار ده خور شادی د وکی مو پال اسرکه چه د خیر سر بیا یو خوش
پلو هم زول رنگ رنگ جامو کی جوړکلا لو ہم زول رنگ رنگ جامو کی جوڑک لا لکت پوگ میں ہسی زلی گی دوا دش پہتا پٹ پجڑا کی خوشالی گی دوا دش پہتا
هیر دینوی چې نارینه هم ځان ته د خوښۍ بنډار جوړوي او کلیوال سندرغاړي راغواړي د دغه په زړه پورې بنډار ننداره به هم وکړو.
Hello.
خبر ضحاك بل مولاي عبد الحاك خبر ضحاك خبر ضحاك الله دي وصاتي دشانا ترشع
دوستانو د همدې سیمه ایزې سندرې په اورېدو سره زما سیمه زما مینه د دې اونۍ پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسېږي. خو هیره دې نه وي چې راتلونکې اونۍ به بیا هم همدا وخت ستاسې د سیمو میلمانه اوسو، او په هرات کې د ازادۍ راډیو له خبریالې رښتین قادری څخه مننه کوو چې د دې اونۍ د پروګرام په برابرولو کې له موږ سره همکاري وکړه. او همدارس د ګلستان ولسوالۍ د مغل کلا اوسیدونکي حاجي سیدو جان اغا ته هم کور ودانی وایو چې خپل کلی را وپیژنده. له تاسې سره تر بلې اونۍ خدای پاماني کوم. په پاک الله مو سپارم.
سلام.